نظر شماست.
اته بجې شوې په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ درسي سات خبرونه هم لرو، خو په پیل کې لاند خبرونه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستان سره د خپل هیواد د نورو 328 میلیون ډالرو مرستې خبر ورکړ. ښاغلی بلینکن په یو بیان کې چې بیګا پر ټویټر خپور شو، ویلي چې دا اقدام له افغانستان سره د بشري مرستو د ملاتړ په هدف ترسره کیږي. هغه لیکلي چې دا مرسته په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د بشري مرستو د غوښتنې په ځواب کې کیږي او د نړیوالو مرستندویه ټولنو له لارې به ترسره شي. دا په داسې حال کې چې ژمی را روان دی او د افغانستان خلک له سختې بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي چې د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان له استازي طارق علي بخیت سره یې د افغان ښځو او ځوانانو د ملاتړ په اړه خبرې کړې. میرمن امیری پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د واویېمې غونډې په حاشیه کې له ښاغلي بخیت سره په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ هم حاضر و وکتل. میرمن امیری ویلي دوی په دې کتنه کې موافقه وکړه چې د افغان نجونو د تعلیم لپاره باید په افغانستان کې د ښځو د حقونو د یوې برخې په توګه کار وشي. د نجونو تعلیم هغه مسله ده چې په کور دننه او بهر یې په وار وار ملاتړ شوی او د طالبانو له حکومته غوښتل شوی چې له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بیا پرانیزي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پر طالبانو غږ کړی چې نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کاري فرصتونو د برابرولو او بشري حقونو ته د درناوي په ګډون ټولو افغان وګړو ته انډول فرصتونه برابر کړي. ښاغلي شریف له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په یو مرکه کې چې پرون خپره شوه همداراز له طالبانو غوښتي چې د دوحې پر تړون عمل وکړي. د دې تړون له مخې امریکا خپل پوځي ځواکونه له افغانستانه وویستل او طالبانو په بدل کې د نورو ژمنو ترڅنګ ومنله چې بشري حقونو ته به درناوی کوي او په افغانستان کې به ترهګرو ته اجازه نه ورکوي. ښاغلي شریف وویل طالبان د دوحې تړون لاسلیک کړی نو باید درناوی هم وکړي. طالبانو د ښاغلي شریف د دې څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په ایران کې د روانو مظاهرو په اوج کې متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد د خلکو لپاره د انټرنیټ په خدماتو کې اسانتیا راولي. انټرنیټي خدمات د ایران د حکومت د اقداماتو په نتیجه کې سخت زیانمند شوي. په ایران کې رواني مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې د مهسا امینی په نوم یوه ځوانه نجلۍ د ایران د گشت ارشاد پولیسو د پوره حجاب د نه مراتولو په تور د سپتمبر په 14 ونیوله او درې ورځې وروسته په کوما حالت کې روغتون ته یوړل شوه چې هلته یې سا ورکړه. د امریکا د خزانې وزارت پرون د سپتمبر په 28 په یو بیان کې وویل چې امریکا هڅه کوي د انټرنیټي خدماتو د جواز اپډیټ کولو لپاره په ایران کې له انټرنیټي ازادۍ څخه ملاتړ پراخ کړي. بیان زیاتوي په داسې حال کې چې د ایران حکومت له نړیوال انټرنیټ څخه د خلکو ارتباط پرې کوي. متحده ایالات داسې اقدامات کوي چې لمخې د ایران خلکو ته د حقایقو په اساس د معلوماتو جریان چمتو کړي. او اوکراین غواړي په پلازمینه کیف کې د ایران ډیپلوماتیک حضور روسیې ته د دې هیواد لخوا د ډرونونو د سپارلو په غبرګون کې محدود کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې وویل چې د اوکراین پر ضد د جګړې د پرمخ بیولو لپاره روسیې ته د وسلو ورکول یو غیر دوستانه عمل دی چې د اوکراین او ایران اړیکو ته جدي زیان پیښوي. بیان زیاتوي چې د داسې یو غیر دوستانه اقدام په غبرګون کې اوکراین پریکړه کړې چې په کیف کې د ایران د سفیر د کار جواز ختم کړي او په سفارت کې د ایراني ډیپلوماټانو په مرکه د پام وړ کموالی راولي. ایران تر اوسه د دې پریکړې پر وړاندې خبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې د امریکا او ایران هغه تورونه رد کړي وو چې ویل یې د اوکراین پر ضد جګړه کې روسیې ته ډرونونه ورکړي دي. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واورئ د طالبانو حکومت وایي د کابل د وزیر اکبر خان سیمې په 14 کې چوتنه په وژل شوی پاړې څړنی کوي.
د موږ کشمیري حدونه لاس کار سوی دي ترڅو معلومه کړي چې دغه کار د چا او د څه هدف لپاره تر سره شوی دی.
خو کابل خریان بیا وایي طالبان د امنیتي پیښو په برخه کې مسلکي چلن نه کوي او د امنیت پر راوستلو کې پاتې راغلي دي.
انفجار زیاته
چاودنی زیاتې دی او موږ د خوندیتوب احساس نه کوو. طالبان امنیت نشي خوندي کولای، خلک هم ورسره همکاري نه کوي. د دې لپاره چې خلک ترې ویریږي دوی مسلکي نه دي.
د دې ترڅنګ به واورئ چې د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره د 328 میلیون ډالرو نوې مرسته اعلان کړه او د ملګرو ملتونو سرمنشي د ایران له ولسمشر سره په کتنه کې په ایران کې د بشري حقونو پر مسلې خبرې کړې. د رواني وسات په دویمه برخه کې درسي ساعت خبرونه هم لرو.
دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په داسې حال کې چې په کابل کې د پرونی 14 د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی، ملګرو ملتونو، متحده ایالاتونو او نورو د برید غندلی. په تیرو 15 ورځو کې دا درېمه 14 ده چې په کابل کې کیږي. په دې اړه جزئیات احمد تکل راکوي.
د کابل د پلازمینې په امن سیمه وزیر اکبر خان مینه کې د پرونی 14 د مړو شمیر چې لومړی 4 تنه وو او تنو ته لوړ شوی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا حمله د وزیر اکبر خان د جامع جماعت مخې ته د یو موټر بم د 14 له کبله شوې ده او پر اوو مړو سربیره د ماشومانو په ګډون له 40 زیات نور کسان هم پکې ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور بیګا ازادۍ راډیو ته وویل 14 داسې مهال وشوه چې لمونځ کوونکي د جمعې له لمانځه وروسته له جوماته د راوتلو په حل کې وو. د پخوانیو بمی حملو په څیر د پرونی 14 پر هم سمدستي کومې ډلې نه ده منلې، خو د کورنیو چارو وزارت ویاند وویل چې د برید د عملانو د موندنې لپاره د دوی هڅې روانې دي.
د موږ کشپینی حدونه لاس په کار شوي دي تر څو معلومه کړي چې دغه کار د چا او د څه هدف لپاره ترسره شوی ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ویلي دي چې دا 14 په دې هیواد کې د بې امنیتۍ او تروریستي فعالیتونو ترخه یادونه ده. یوناما د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې. په کابل کې د امریکا سفارت چې له قطر څخه فعالیت کوي او د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه قمندانۍ یا سنت کام هم دا برید غندلی او ویلي دي چې پر لمونځ کوونکو دا ډول حملې هیڅ راز توجیه نه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې پر جماعتونو بریدونه او د لمونځ کوونکو هدف ګرځول ستر او نه بخونکی جنایت دی. پرونی 14 په تیرو 15 ورځو کې درېمه 14 وه. د چهارشنبې په ورځ د کابل د دیمازنګ په سیمه کې په یو رستورانت کې 14 درې کسان ووژل او 14 نورې ټپیان کړل. د همدې ورځې په ماښام د کابل په خیرخانه مینه کې هم پر یو امنیتی پوسټه د 14 راپور ورکړل شو، خو د کابل د امنیت قمندانې د ویان په وینا تلفات نه درلودل. یو شمیر نورو افغان سیاستوالو له هغې ډلې پخواني ولسمشر حامد کرزی هم دا برید په کلکه غندلی او تروریستي عمل یې بللی دی.
په کابل کې د ورستۍ 14 د جزئیاتو په اړه مو واورېدل. بل خو د کابل پلازمینې کابل اوسیدونکي په ښار کې ورستربلې زیاتېدونکو امنیتي پیښو اندېښمن کړي. کابل ښاریان ادعا کوي چې طالبان امنیتي پیښې سرسري نیسي او په اړه یې دقیقې څېړنې نه کوي. په همدې حال کې بیا یو شمېر پوځي کارپوهان ورستۍ حملې او 14 د طالبانو کمزوري او په افغانستان کې د بیلابیلو ترهګرو ډلو د موجودیت په معنا بولي، خو د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه وایي.
په کابل کې ورسته یو 14 یو ځل بیا دغه ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي. یوازې په تیره اونۍ کې 3 14 د کابل ښار په خیرخانه، دهمزنګ او وزیر اکبر خان سیمو کې شوي. د کابل ښار اوسیدونکو په خبره طالبان د امنیتي پیښو په څېړنو کې بریالي نه دي او نشي کولی لاملونه یې په ګوته کړي.
په کوم ځای کې چې 14 وشي طالبان راځي او دوی ته دا یوه ټوکه ښکاري، راشي خپلې څېړنې وکړي او بیرته لاړ شي. اصلا نه وایي څه شوي او داسې ښکاري چې دوی خپله په کې لاس لري او د پردې تر شا بل څه وي. یو راځي انتوري کوي او بل یې راځي چې څېړنې وکړي، د څېړنې وروسته بیرته ځي.
دغه کس چې ونه غوښتل نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، د طالب ځواکونو له چلنده هم ناخوښ دی. د کابل ښار بل اوسیدونکي عتیق الله وایي اوس هم په دغه ښار کې سکون نشته او د 14 نامنی ویره موجوده ده.
انفجار زیاته
14 زیات دی او موږ د خوندیتوب احساس نه کوو. طالبان امنیت نشي خوندي کولای، خلک هم ورسره همکاري نه کوي. د دې لپاره چې خلک تری ویریږي دوی مسلکی نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې 14 ملکی کسانو ته مرګ شو بلاړولې. لدی ورهاخوا بیا د تیرو 4 شنبې په ورځ د کابل د دهمزنګ په سیمه کې په یو رستورانت کې 14 درې کسه ووژل او 14 نورې ټپیان کړه. هممهاله د کابل ښار د خیرخانی مینې په سیمه کې هم پر یو امنیتي پوستې 14 راپورونه ورکړل شوي چې د طالبانو د کابل امنیه قومندانې د ویان په خبره تلفات نه درلودل. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو افغان شنونکی اسحاق اتمر وایي چې په افغانستان کې د وروستیو نامنیو عمده لاملونه د څو ترهګرو ډلو فعالیت او همدارس د امنیت په برخه کې د طالبانو کمزوري ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
د
طالبانو نظام سره لدی چې په تیر یو کال کې نړۍ سره دا ژمنه کړې وه چې هیڅ ډول ترهګریز فعالیتونو څخه به ملاتړ نه کوي او د ترهګریزو فعالیتونو مخه به نیسي، خو په تیر یو کال کې معلومه شوه چې دوی په خپلو ژمنو کې بریالي نه وو. زما په نظر داسې بریښي چې په نړۍ او افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو دوام د دې ټولو ناانډولیو پایله ده. هڅه وکړه چې په کابل کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو په اړه د طالبانو د حکومت د امنیتي بنسټونو نظر هم واخلو. خو د کورنۍ او چارو وزارت بیان عبدالنافع ټکور په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی.
د وروستیو امنیتي پیښو په اړه مو د کابل ښاریانو د اندېښنو په اړه راپور واورید. کابل ښاریان ادعا کوي چې طالبان امنیتي پیښې سرسری نیسي او په اړه یې دقیقې څېړنې نه کوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره د 320 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیګا وویل چې د مرسته له افغانانو سره د بشری مرستو په دوام کېږي او د نړیوالو مرستندوی ټولنو لخوا به ولګول شي. له بلې خوا د خوړو د نړیوال پروګرام مشر د خلیج له هیوادونو او د نړۍ له شتمنو کسانو څخه غوښتي چې له افغانستان او د نړۍ له نورو بېوزلو هیوادونو سره بشری مرستې وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې ژمی را روان دی او د افغانستان خلک له سخت بې وزلۍ سره لاس او ګریوان دي، د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستان سره د خپل هیواد د نورو 320 میلیون ډالرو مرستې خبر ورکړ. شغل بلینکن په یو بیان کې چې بیګا پر ټویټر خپور سو ویلي چې امریکا دا اقدام له افغانستان سره د بشري مرستو د ملاتړ په هدف کوي. هغه لیکي چې د متحده ایالاتونو دغه مرسته په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د بشري مرستو د غوښتنې په ځواب کې کیږي او د نړیوالو مرستندویو ټولنو له لارې به ترسره سي. په افغانستان کې د اوږدو جګړو، دوامداره وچکالیو او په تیره بیا له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي، په ټول هیواد کې د اقتصادي فعالیتونو د درېدو له کبله خلک د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو او اړوندو ادارو یې لکه د خوړو نړیوال پروګرام په تېر یو کال کې څو ځلې خبرداری ورکړی چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او له مرستندویو هیوادونو یې د مرستې غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP عمومي رئیس ډیوید بیسلی یو ور بیا له نړیوالو په تیره د خلیج له شتمنو هیوادونو او میلیونرانو څخه د افغانستان او نورو بېوزلو هیوادونو له وګړو سره د مرستې غوښتنه کړې ده. شغلی بیسلی له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د خلیج له هیوادونو غوښتنه کړې چې د افغانستان، سوریې، یمن او سومالیا په څیر له جګړه ځپلو بېوزلو هیوادونو سره مرستې زیاتې کړي. هغه زیاته کړې چې دی ټریلیون ډالر نه غواړي، بلکې په داسې حال کې چې د تیلو بیې لوړې سوي یوازې د خپلو څو ورځو ګټې پیسې ځانګړې کړي څو په نړۍ کې ثبات ټینګ سي. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر یادونه وکړه چې د چهارشنبه په ورځ د نړۍ د میلیارډرانو له یوې ډلې سره وکتل او هغوی ته یې وویل چې له دې هیوادونو سره د مرستې په برخه کې اخلاقي مسؤلیت لري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای شي.
کاناډا وایي د هیواد ته د 2023 کال د اګست له 15 وروسته 60,000 افغان کډوال ورغلي دي. د کاناډا د دولت لخوا په یو خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه د هیواد ته د 40,000 افغان کډوالو د لیک پروسې په بشپړېدو هم ټینګار شوی. خو یو شمېر هغه افغانان چې کاناډا ته د زده په شرایطو برابر دي او په درېمو هیوادونو کې اوسېږي د خپل بې برخلیک وضعیت په اړه اندېښمن دي او د دې پروسې د چټکېدو غوښتنه کوي.
د یوې بلې ورځې پایل چې ټوله بیا هم په انتظار تیریږي. د ښځو د حقونو فعاله مولوده توانا د خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره یو ځای نږدې 8 میاشتې کېږي چې له ډېرو ستونزو او کړاوونو سره پاکستان کې میشته ده. میرمن توانا وایي یو شمېر مدني ټولنو یې د کډوالۍ قضیه کاناډا ته لیږلې خو تر اوسه یې د دې هیواد لخوا کوم مثبت خبر نه دی اوریدلی.
سره له دې چې ما له یوې لسیزې راهیسې له معتبرو ادارو سره کار کړی او اسناد هم لرم، تر خوا یې د ګواښونو په اړه ډېر مهم سندونه لرم چې خپله طالبانو راته کړي. له بده مرغه تر اوسه په بې برخلیکه حالت کې پاکستان کې یم. هیڅ داسې ځای نشته چې زما غږ واوري.
مولوده توانا چې د جمهوریت نظام پر مهال په کورنیو چارو وزارت کې د جندر د امیر په توګه کار کاوه د امنیتي ستونزو له امله مجبوره شو چې افغانستان پریږدي. وای د خپل بې برخلیک حالت غربت او له دې امله چې اولادونه یې ښوونځي ته نه ځي په بیلابیلو ناروغیو وخته کړي. په دریمو هیوادونو کې د کاناډا ویزې د پتمه افغانان داسې مهال د اندېښنه څرګندوي چې تازه د هیواد ویلي د 2021 کال د اګست له 15 شل زره افغانان ورسېدلي دي. د کاناډا د دولت لخوا په یو خبره شوي خبر پاڼه کې لیکل شوي دوی خپل هیواد ته د ورغلیو افغانانو له ورتګ هرکلی کوي او تازه په یوې چارټر الوتکې کې له متحد عربي اماراتو هم 328 تنه ورسېدلي دي. د خبر پاڼه کې کاناډا ته د افغان کډوالو د لیږد پروسه پیچلې بلل شوې چې په کور دننه او نړیواله کچه قوي کړنلارې ته اړتیا لري. د کاناډا د حکومت په خبر پاڼه کې دا هم لیکل شوي سره له دې چې ستونزې شته خو بیا هم دوی تر 2023 کال پورې د 30,000 افغانانو لیک ته ژمن دي. په ورته وخت کې د کاناډا صدر اعظم جسټن ټروډو په خپله ټویټر پاڼه کاناډا ته تازه لیږدول شویو افغان کډوالو ته هرکلی ویلی او زیاتوي خپل هیواد ته به د 30,000 افغانانو د لیک په برخه کې هڅو ته دوام ورکړي. افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته زرګونه افغانانو خپل وطن پرېښود او لا یې هم له افغانستانه د تخلیې بهیر په بیلابیلو ډولونو روان دی. نو دوی زرګونه افغانان توانېدلي چې امریکا، کاناډا او نورو اروپایي هیوادونو ته ورسیږي خو ډېر شمېر نوري لا هم په درېمو هیوادونو کې په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي.
وام اوریدل چې کاناډا وایي د هیواد ته د 2023 کال د اګست له 15 وروسته 60,000 افغان کډوال ورغلي دي. کاناډا همدارا د 30,000 افغان کډوالو د لیک پروسې په بشپړېدو هم ټینګار کړی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ځادې راډیو نه زده کړي دي چې ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ملګرو ملتونو سرمنشي د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره په کتنه کې په ایران کې د بشري حقوقو پر مسلې خبرې کړې. دا خبرې داسې مهال کېږي چې په ایران کې له تیر وو ورځ راهیسې د مهسا امینی په نوم د ځوان نجلۍ د وژل کېدو په اعتراض کې مظاهرې روانې دي. په دې اړه جزئیات احمد تکل راکوي.
بیگا په ایران کې د حکومت پر ضد د مظاهرو شپږم ورځ هم پای ته ورسېده. د دې اعتراضونو په ترڅ کې د یوې غیر حکومتي ټولنې د راپور له مخې تر دې دمه له دولتي ځواکونو سره په نښتو کې لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي دي. په اوسلو کې دیره د ایران د بشري حقونو غیر حکومتي ټولنې د نویو ارقامو خبر وروسته له هغه ورکړ چې د پنجشنبه په ماښام شپږ نور کسان د شمالي ولایت ګیلان په رضوان شهر ښار کې د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل شول. دا مظاهرې چې یوه اونۍ مخکې پیل شوې اوس د ایران اتیا ښارونو ته رسېدلې دي. د بشري حقونو ډلو همداراز په شمال کې د کردستان په سیمه کې چې د مهسا امینی ټاټوبی دی هم د خلکو د مرګ ژوبلې خبر ورکړی. دا اعتراضونه د مهسا امینی په نوم د هغې نجلۍ په ملاتړ پیل شول چې د ایران د گشت ارشاد پولیسو د پوره حجاب د نه مراعتولو په تور د سپتمبر په 14 ونیوله. درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ورسول شوه او هلته یې ساه ورکړه. له بلې خوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره په دې هیواد کې د بشري حقونو پر مسله خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د ویان ستيفان دوجاریک په وینا ښاغلی ګوترش ویلې دي چې دا سازمان له دې کبله اندېښنه لري چې سوله ییز مظاهرې د قهریه ځواک په وسیله ځپل کیږي او په نتیجه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان کیږي. ښاغلی دوجاریک خبریالانو ته ویل ملګري ملتونه د ایران له امنیتي قواوو غواړي چې د نامتناسب ځواک له کارولو ډډه وکړي او پر ټولو خواوو غږ کوي چې له زغم څخه کار واخلي او د کړکېچ د پراخولو مخه ونیسي. په همدې حال کې پرون جمعه د ایران په یو شمیر ښارونو کې د حکومت پلوي مظاهره چنلارو واټونو ته راووتل او له چارواکو څخه یې ملاتړ څرګند کړ. په پلازمینه تهران کې څو زره کسانو په داسې حال کې لاریون وکړ چې د ایران بیرغونه یې رپول. ورته مظاهرې په نورو ښارونو کې هم وشوې. د ایران حکومت ادعا وکړه چې دا مظاهره په خپل خوخه شوی و او دوی نه و رابللې. خو په ایران کې په تیرو کلونو کې چې کله هم پراخ اعتراضونه شوي د حکومت پلویان د هغو په مخالفت راوتلې دي.
ازادي راډیو ته غواګی است د ترڅنګ چې زموږ خبرونه د سهار لوو د ماخام ترو بجو پورې د راډیو لاله اوریدلې شي. زموږ پروې پانه هم د ازادي راډیو ټول خبرونه اوریدلې او لوستلې شي. زموږ پته د ازادي راډیو ټکای کوم او هم دا ډول کولای شي د ټوئیټر فیسبوک او انستګرام لاله هم د ازادي راډیو سره یو ځای شي. د ازادي راډیو تایید شوی پانه د انستګرام فیسبوک او ټوئیټر په سرچ خونو کې ولټوي پیدا کړی تعقیب کړی او هغه سچ ازادي راډیو لاله خبري کې کولای شي لدې لاري هم ورته لاسرسي ولري. اوس هم څو نور راپورونه په کابل کې د حاشیه په نوم د یوې هنري ډلې لخوا د نجونو د خوانځیو د بندیدو په اعتراض کې لومړنی نندارتون جوړ شو. د نندارتون ته چې د تاوتریخوالي نوم ورکړل شوی ګډونوالي د افغان نجونو او ښځو د زړه غږ بولي. د نندارتون جوړونکي هادي هدایت وایي غواړي چې په دې کار سره خلکو ته وښيي داسې مهال چې ښځې ښوونیزو مرکزونو ته کم لاسرسی لري بیا هم خلاق کارونه کولای شي او تر خوایې د نجونو د خوانځیو د بندیدو په اړه خپل اعتراضونه څرګندولای شي.
حاشیه ادبی او هنری ډلې په کابل کې د جمعې په ورځ د تاوتریخوالي تر عنوان لاندې یو نندارتون پرانست. په دې نندارتون کې د ښځو په لاس جوړ شوي هنري آثار نندارې ته وړاندې شوي. د دې ډلې یوې غړي او په دې نندارتون کې ګډون کوونکي فرشتې فرحان ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي چې هر سژر د نجونو ښوونځي پرانستل شي.
تمام دختران از هر جای جمع شده بودن و
نجونې له هر ځای دلته راټولې شوې وې سو خپلې نقاشۍ او تابلوګانې نندارې ته وړاندې کړي. موږ کولای شو په دې تابلوګانو کې خپل احساسات خلکو ته وښیو. له اسلامي عمارت او نړیوالې ټولنې زموږ هیله دا ده چې هر څه ژر د ښوونځیو دروازې پرانیزي سو موږ وشو کولای زده کړې وکړو او د دې ځای په پرتله ډیر کار وکړو.
د دې نندارتون یوې بلې ګډونوالې زهرا رضایی چې هغې هم په دې نندارتون کې خپل انځورګري نندارې ته ایښي ازادي رادیو ته وویل په دې کار سره غواړي افغان جونو خوځو ته یو هیله ورکړي.
زه یوه له هغو کسانو یم چې دلته مې خپل آثار نندارې ته ایښي. د بېلګې په توګه یوه تابلو مې دلته ایښي چې د افغانستان نقشه ده او پکې یوه افغان میرمن د زندان تر شا لیدل کېږي چې د افغان ښځو او نجونو د فعالیتونو د محدودېدو په معنا دي.
د اغلی رضایی په خبره دا نندارتون د افغان نجونو او ښځو د زړه غږ دی. په ورته وخت کې د نندارتون جوړونکي هادي هدایت ازادي راډیو ته د دې نندارتون د جوړېدو د هدف په اړه وویل
زموږ هدف په یو ډول فرهنګي مقاومت دی. په اوسنی وضعیت کې له تاوتریخوالي پرته یو مقاومت چې د فرهنګي ساتنې په معنا دی دا موږ لپاره ډېره معنا لرونکې ده چې په دې برخه کې کار کوو.
ښاغلی هادي زیاتوي اوسنی وضعیت په هنري پروګرامونو بد اغېز کړی دی. په کابل کې د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په اعتراض د هنري نندارتون داسې مهال پرانیستل کېږي چې له یوه کال زیات وخت وشو چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او لای د پرانیستل کېدو په اړه هیڅ هیله نشته. له طالبانو مو یو ځل بیا له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه وپوښتل. خو د پوهنې وزارت وایاندي عزیز الله ریان او طالب وایان ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي مګر له دې وړاندې یې ویلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د دوی د مشر ملا حبت الله په امر تړل شوي دي.
یونیسف د لوګر ولایت په لرو پرتو سیمو کې د ماشومانو خوارځواکۍ او د میندو د وینې د کمښت په برخو کې خدمتونه پیل کړي. روغتیا پالان په امیدوارو میرمنو کې د وینې د کمښت یو مهم لامل په کمو عمرونو کې د نجونو ودول په ګوته کوي. له بلې خوا د لوګر اوسیدونکي د دغو خدمتونو هرکلی کوي او له چارواکو غواړي چې دا ډول پروګرامونه ډیر کړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په مالی همکاری د لوګر د مرکز او درې ولسوالۍ په هغو سیمو کې چې نږدې روغتیایي مرکزونه نه لري 5 ګرځنده روغتیایي ټیمونو پکې کار پیل کړی. چارواکي وایي د یادو روغتیایي ټیمونو لومړیتوب داده چې په خوارځواکۍ اخته ماشومانو او هغو امیندوارو میرمنو ته خدمتونه وړاندې کړي چې د وینې له کمښت سره مخامخ وي. د ګرځنده روغتیایي ټیم یوې ډاکټرې ندا عبید ازادۍ راډیو ته وویل د دوی په ټیمونو کې تر نارینه و ښځې ډېرې دي.
دا ټیمونه خاص د همدې دپاره جوړ شوي، هغه خلک چې ډېر زیات ضرورت لري هرته مونږ ولاړ شو او هغوی سره کومک وکړي. خصوصا هغه میندې چې دي، حاملهدارې میندې، مونږ ته ډېر زیات ضرورت لري. هغه ماشومان چې د دوه کلنۍ نه ښکته دي، دا ډېر زیات ضرورت لري. مونږ په ټیم کې ښځینه پرسونل ډېر زیات ده نسبت نارینه ته، همدې دپاره چې دغه خویندې دغه کلیوالي ژوند چې کوم ده دغه رسم رواج سره برابر راحته راشي مونږ ته، مونږ ته ټول مشکل وای او موږ دوی سره کومک وکړو.
یو بل روغتیا پال فرمان الله هموایی د اقتصادي ستونزو له کبله په ماشومانو کې خوارځواکي او په هغو امیندوارو میرمنو کې چې هغوی په کم عمرونو کې واده شوي د وینې د کمی پیښې ډېرې دي.
خصوصا د مور او ماشوم په بخش کې موږ ډېر زیات فعالیت کوو چې تغذیې ماشومان زیاتره زهاو کې ډېر زیات دي، کم خونی ډېر زیات دي. هغه فکر کوم د ډېر د کم عمر په وخت کې چې دوی واده کوي نو دوی ډېر زیات مشکلات سره مخامخ کوي، خصوصا لکه کم خونی او بعضی نور.
لبل خو د لوګر اوسیدونکو په ګرځنده ډول د دوی سیمو او کلیو ته د ډول روغتیایي ټیمونو ورتګ په ګټه بولي. د خوروار ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی محمد نبی وایي په دې ځای کې د لسګونو ماشومان او خزو او ناروغانو راغونډېدل په دې معنا دي چې خلک له فقر سره مخامخ دي او په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ډېره ده.
موږ د څومره ماشومان، څومره خزي، مثال څومره خلک راغلي دي دلته، دا ډېر یو ګټور کار ده. خدای وکړي چې دا نور فیزیاسي په هر جمعه تلار سی، هر کلی تلار سی او دخل کو ته مثال دغه سی او ضرورت را پرسی کنه.
بلور ته د لوګر روغتیای چارواکی وای دی عام روغتیای ریاست تر سارن لاندې د یونیسف په مرسته 15 روغتیای ټیمونه ګمارل شوې دي. د لوګر د عام روغتیای رئیس حافظ سعید قادری وای
ساحات سپید کې از خدمات
هغه سپین صحیح چې له روغتیای مرکزونو لري و هغه ته ګرځند ټیمونه ګمارل سی. هر ټیم یو ډاکټر، یو قابله د خورځو او رواني ناروغي لپاره دوه سلاکاران، د ټولنې یو سرپروایزر، یو واکسیناتور او یو فارمیسیست لري او له دې سره دوه امبولانسونه هم وي.
د لوګر په لرې پرتو سیمو کې داسې مهال د یو شمېر ګرځنده صحي ټیمونو لخوا د روغتیایي خدمتونو پروګرام پیل شوی چې د روغتیا د برخې د مسؤلینو په وینا په دې ولایت کې د وروستیو سیلابونو له کبله په خلکو په ځانګړي ډول ماشومانو کې ناروغۍ ډېرې شوې دي.
اوس هم ستاسې له پیغامونو
سلام وړاندې کوم د آزادي کارکوونکو ته، د مسلم باغ د کنځ هم له غفار دا ماجر خوران ډېر بارانو ځپلي دي، ډېر یې وځپل، ورانې خونې، ودانې خونې یې ور ورانې کړلې. اوس دومره کار نه لري چې جوړیېنه جوړیې د کور پکه نه لري. نو د آزادي ریډیو څخه دا خواهش کوم چې دا زما پیغام ورسوي ملګري ملتو ته چې خیریه موسسې له دغه غریبانو ماجرو سره کومک کوي. تر اوسه پورې هیچا سره یو کومک هم نه ده سوی. ډېر در په درې دي، ډېر ټک ټک دي. وسلام.
محمد مجید شمند ولایت کجتی دی ولسوالی سره خبر سره کوم ورولا وشتنه مزافه طالبان سره ورولا چې مشته دغه داور سمه چې ولدا وکړ چې موږ د سپاس ده جوړور وګم په 200 متر دی د سی یو ولار نه چې په دې ټول افغانستان کې بدون یو کچې نشته چې دا کوم دغه ځنه په روان نشه کې.
سلام علیکم، زه د خوست ولایت نه صدیکار ته داخله ما د زده رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نه کې اله او احترامات وړاندې کوم. ورور زما خو در زو د غوښتنه ده، نه خو د پاکستان، خو د افغانستان د منځ د سلوخ کول وړای دی. په دا کې د زمون مشرانو نه مدا ډیر ارزو ده، مې ډیر خوښ دی چې د پاکستان سره په خاصه ای طریقې مې نه خپل بریډ مالم کې مې خو د پاکستان له صبر بودی، نه د امریکا له صبر بودی، نه د روسیې له صبر بودی، یوه څمره بربط کړی دا نه مې بربط کړی دی. او متاسفانه چې نه پاکستان درته پکړی دی، باید افغانین په داو کې چې نه بل دوه خانه شته کا په داخل کې کا په خارج کې بغیر د پاکستان.
زه د افغانستان د جلال آباد د ننګرهار د کامی ولسوالۍ نه خبرې کوم. د طالبانو نه مې ورور دا هله دا چې مکتب بند دی، د جنکو مکتب بندوي، ظلم کوي. او بل خبره دا د ورور چې باید انصاف ملا صاحب بتولا اخونزاده نومیږي په پاکستان کې چې امیر صاحب شاروخ خان شي، افغانستان کې چې امر بالمعروف و نهی عن المنکر شي. نو ورور لګ دا الله نو رسول نو د کورونا او د مرزونو ویریږي. که د ګل د امیر صاحب شاروخ خان شي دل ته امیر صاحب سلمان خان شه
بابل ولایت شمالي ور سوالي کې چېرې کې اوس دې ته ورور دا کم مشکې راځي دا کوم مرچ چې خلکو ته ورته یي باز نو د ولستا غشتونه ده چې تاسو د کار په مقابل کې ورکه ځکه یو خو غریب ته حق ورسېږي هغه مور سوالي کار مته یا غریبان کار کوي دا یو بل د ریادي کارونه و چې خلکو خیرات خواره نه یي
د زه محمد یونس د هلمند ولایت څخه زما دغه درخواست د مشرانو ته چې دغه پاسپورتونه د اوه اتم میاشتې کېږي موږ ته مسؤلین وعده راکوي پاسپورټونه نه ایله کوي چې دغه پاسپورټونه د هلمند په ولایت کې ایله کوي در څو مشغول پاسپورټونه وکړو وسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اته بجې او دیرش دقیقې شوې یو ځل بیا د خبرونو لنډیز د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستان سره د خپل هیواد د نورو 320 میلیون ډالرو مرستې خبر ورکړ. ښاغلی بلینکن په یو بیان کې چې بیګا پر ټویټر خپور شو ویلي چې دا اقدام له افغانستان سره د بشري مرستو د ملاتړ په هدف ترسره کیږي. هغه لیکلي چې دا مرسته په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د بشري مرستو د غوښتنې په ځواب کې کیږي او د نړیوالو مرستندویو ټولنو له لارې به ترسره شي. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری وایي چې د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان له استازي طارق علي بخیت سره د افغان ښځو او ځوانانو د ملاتړ په اړه خبرې کړې. میرمن میری پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د واویېمې غونډې په حاشیه کې له ښاغلي بخیت سره په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ټویسټ هم حاضر و وکتل. میرمن میری ویلي دوی په دې کتنه کې موافقه وکړه چې د افغان نجونو د تعلیم لپاره باید په افغانستان کې د ښځو د حقونو د یوې برخې په توګه مبارزه وشي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پر طالبانو غږ کړی چې نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کاري فرصتونو د برابرولو او بشري حقونو ته د درناوي په ګډون ټولو افغان وګړو ته انډول فرصتونه برابر کړي. ښاغلی شریف له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوه همداراز له طالبانو غوښتي چې د دوحې پر تړون عمل وکړي. د دې تړون له مخې امریکا خپل پوځي ځواکونه له افغانستانه وویستل او طالبانو په بدل کې د نورو ژمنو ترڅنګ ومنله چې بشري حقونو ته به درناوی کوي او په افغانستان سنکبت راهګرو ته اجازه نه ورکوي. ښاغلی شریف وویل طالبانو چې د دوحې تړون لاسلیک کړی نو باید درناوی هم ورته وکړي. په ایران کې د روانو مظاهرو په اوج کې متحده ایالاتو پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد د خلکو لپاره د انټرنیټ په خدماتو کې اسانتیا راولي. انټرنیټي خدمات د ایران د حکومت د اقداماتو په نتیجه کې سخت زیانمن شوي. په ایران کې روانې مظاهرې وروسته لاغه پیل شوه چې د مهسا امینی په نوم یو ځوان انجلۍ د ایران د گشت ارشاد پولیسو د پوره حجاب د نه مراتولو په تور د سپتمبر په 14 ونیوله او درې ورځې وروسته په کوما حالت کې روغتون ته یوړل شوه چې هلته یې سا ورکړه. د امریکا د خزانې وزارت پرون د سپتمبر په 23 په یو بیان کې وویل چې امریکا هڅه کوي د انټرنیټي خدماتو د جواز د اپډیټ کولو له لارې په ایران کې له انټرنیټي ازادیو څخه ملاتړ پراخ کړي. او اوکراین غواړي په پلازمینه کیف کې د ایران ډیپلوماټیک حضور روسیې ته د دې هیواد لخوا د ډرونونو د سپارلو په غبرګون کې محدود کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پیګا په یو بیان کې وویل چې د اوکراین پر ضد د جګړې د پرمخ بیولو لپاره روسیې ته د وسلو ورکولو یو غیر دوستانه عمل دی چې د اوکراین او ایران اړیکو ته جدي زیان پیښوي. بیان زیاتوي چې د داسې یو غیر دوستانه اقدام په غبرګون کې اوکراین پریکړه کړې چې په کیف کې د ایران د سفیر د کار جواز ختم کړي او په سفارت کې د ایراني ډیپلوماټانو په شمیر کې هم د پام وړ کموالی راولي. ایران تر اوسه د دې پریکړې پر وړاندې غبرګون نه دی ښودلی خو مخکې د امریکا او اوکراین هغه تورونه رد کړي وو چې ویلي د اوکراین پر ضد جګړه کې روسیې ته ډرونونه ورکړي دي. اوس هم لژمنې سره سم درسي ساعت خپرونه لرو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له ازادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د وم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي. خبرونه درسی مواد لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولوست. په نننی درس کې جهیل ولو. ښوونکی به راته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي. په همدې لړ کې د افغانستان ځینې مهم جهیلونه لولو او دا به واورو چې د جهیل موجودیت د یو هیواد او سیمې لپاره څه ګټې لري.
السلام علیکم ګلالۍ زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. د اووم ټولګي جغرافیې مضمون موضوع جهیلونه. جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان هامون جهیل، د هلمند هامون، د صابری هامون، د پوزک هامون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بله برخه په ایران پورې اړه لري. د شیوا جهیل، د شیوا جهیل په بدخشان کې پروت دی. اوبه یې رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري. په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهیل لیدلی سئ. د زرکول جهیل، د زرکول یا زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی. دا جهیل د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره دی. دا جهیل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واورېدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمې سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرکول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خبرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سې شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټول وو. د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لوی وچل ولو. په دې برخه کې به ښوونکی راته تر ډیره د امریکا د نفوس د جوړښت په اړه ووایي. دا به واورو چې د امریکا د لویې وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکی هیواد دی. له همدې امله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډېر دی. په دې اړه بشپړه تشریح د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوو لویو وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو ښارونو کې اوسیږي رانغاړي. د دې لویو وچې له نفوسو څخه د کې سیمې شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې له 480 میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 346 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لوی وچې ټول نفوس 8.5 میلیونه تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې د نفوس څخه ډک ښار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیونه تنو ته رسیده. تاسو په تصویر کې وینئ د امریکا د لوی وچې نقشه. یوازنۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دی. یوازې په مرکزی امریکا کې د پنامې د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دې ترمنځ ده که چیرې موږ دغه فاصله مدې نظر وګرځو، نو دا یوازنۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دی. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه، د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې یې 10.3 میلیونه تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو پاولو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 3.3 میلیونه تنو ته رسیده. د یادولو وړ ده چې د نفوس وده په لاتین امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي او د امریکا د لویو چې نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي. د کاتولیک مذهب پیروان په لاتین امریکا کې استوګن دي او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لویو وچه کې اوسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د نیویارک ښار وینئ چې دا یو د هغو ښارونو څخه دی چې زیات نفوس لري.
د امریکا د لوی وچې په درس کې مو ولوستل چې په جنوبي امریکا کې د نفوس انډول له معیاري پلوه ډیر بد وضعیت کې دی، ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیست. د 12 ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د سویس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال ترانزیتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د 12 ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لویه وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لویه وچې پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او دغه مهمو منابعو ورټول دی. لومړی به ښوونکی راته د افریقا لویه وچې ژبې او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لویه وچې ژبه او دین. د افریقا د لویه وچې دین او ژبه. دین لومړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړښت څخه عبارت دی چې ټول خلک یو شمیر شعایرو او مناسکو ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادات کوي، څه ارزښت چې هغوی ته په احترام کوي. د افریقا په لویه وچه کې بیلابیل دینونه لکه د اسلام مقدس دین، عیسویت او بودایي زیات پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 23 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې ترڅنګ عیسویان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو ولا یو هغه کسان چې الهي دینونو ته عبادت کوي هم موجود لري او هغه کسان چې وضعي ادیانو ته عبادت کوي هم موجود لري. سپوږمۍ ته عبادت کوونکي هم شته، ستورو ته عبادت کوونکي هم شته، لمر ته عبادت کوونکي هم شته. کوم کسان چې عیسویت یا نور الهي دینونه پیروي کوي هغه هم شته. دا چې ټول دینونه د اسلام مقدس دین په راتګ سره منسوخ شوي دي، نو هر هغه څوک چې بېل د اسلام مقدس دین څخه د بل دین پیروي کوي هغوی مسلمانان نه یادیږي. ژبې د افریقا د لویې وچې نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بیلابیلو ژبو او لهجو خبرې کوي او شمیر یې 200 ژبو او 300 لهجو یا سیمه ییزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو، نو ځکه هماغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړئ مثال لکه هسپانیا چې پر زایر حمله وکړل او هغه د ډیر وخت لپاره خپل مستعمره ګرځولې وه، نو د زیار خلک هسپانوي ژبه وایي. د دې ترڅنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده. همدارنګه نور هیوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هیوادو یې حمله کړې ده او خپل تر استعمار لاندې راوستلي دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و بلکې د دې منابعو څخه یې هم استفاده کول چې دې ته بیا استعمار و استثمار وایو. اوس دا هیوادونه خپلواک شوي هم دي، بیا یې هم هغه بهرنۍ ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې یې انګلیسي، هسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبې دي. د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کېږي، خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحري ژبې شامل دي. دوهم ساحلي یا سواحلي ژبې چې په هغو کې د بارتو ژبې او یو ډول نور ژبې چې د سیمه ییزو ژبو د یووالي محصول دي او شمېر یې ډېر زیات دي شاملېږي. دریم سیمه ییزې ژبې چې شمېر یې ډېر زیات دي. څلورم اروپایي ژبې چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د افریقا د لوی وچې جالبه برخه دا وه چې ښوونکي وویل په افریقا کې خلک په اوس سوه بېلابېلو ژبو خبرې کوي او تر څنګ یې سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلیو بانډو کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننی درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي او د نهم ټولګي په جغرافیه مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوې د اوسېدو وړ نه دي.
د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د جغرافیې مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلام. په دې وروستیو کې ځوانان د ناهیلۍ خبرې ډېرې کوي. عوامل یې د دوی شخصي ستونزې که د وطن عمومي وضعیت دی.
هماغه درې ساعتم چې موږ هلته عمله مثال په جریان کې عملته پرتو، همدا فکر مې کول چې یعنی ژوند ډېر لنډ دی.
د ځوانانو د ناهیلیو پایلې څه کېدای شي؟
دا حالت لا ډېر وزوري او لا ډېر بخاري چې تګ دغه وکړي.
او ځوانان څنګه لا دې ناهیلیو ځان راایستلی شي؟
یو مقاومت غواړي، یو بدلون او تغییر.
نن سبا له داسې ځوانانو سره ډېر مخ کېږو چې د ناهیلۍ خبرې کوي او وایي په وطن کې ژوند کول دا دوی لپاره سخت شوي، ځکه هر ورځ له بدو پیښو سره مخ کېږي یا هم بد خبرونه اوري چې قرباني یې تر ډېره ځوانان دي. دا ځوانان خپل راتلونکي ته ډېر هیله من نه برېښي او ځینې یې لا دا هم وایي که فرصت ورته برابر شي غواړي بهر ته لاړ شي. خون کې نیمه غنی وای روان وضعیت ځوانان داسې کړي چې نه پوهیږي دوی کوم لور ته درومي.
فکر کوم په دې وروستیو وختونو کې چې د افغانستان وضعیت په کتو سره او هر خواته چې ګورو فکر کوم چې څومره چې وضعیت خراب دی لږ نه زیات خراب هغه تصور کوو او ورو ورو دې ته متمایل کیږو چې فکر کوم باید ناهیلي شو. داسې وضعیت را روان دی چې موږ نه پوهیږو چې کومې خواته به ځو او څه به را پیښیږي او دا د دې بحث کیږي چې موږ هغه انګیزه هم له لاسه ورکو یا هغه خپلې هیلې چې لرو هغه هم له لاسه ورکو او په دی داسې بمبست کې پاتې شوي یو چې فکر کوو نه پوهیږي چې چېرته روان یو.
لیکوال امینه عزیزي وایي شرایط داسې راغلي چې ځوانان په اسانۍ د ناهیلۍ ښکار کیږي او دا ناهیلي سبب کیږي چې ځوانان خپله لاره ورکه کړي.
د پخوا په څیر باندې ځوانانو لپاره د زده کړو کار فرصتونه نشته. په ځانګړې توګه بیا هغه نجونې چې په ښوونځیو کې دي اوس مهال د دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي نو تر نورو ځوانانو ډېر یا په ځانګړې توګه له هلکانو هم ډېرې نجونې خپل راتلونکي ته ځورېږي. له دې وراخوا بیا هغه نجونې چې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې دي او له خیره په فارغېدو دي دوی لپاره د کار فرصتونه نشته دی. تر ټولو د ناهیلۍ ټکي همدغه دوی دي چې د ځوانانو لپاره د زده کړو کار فرصتونه نشته دی. که چیرې دغه حالات همداسې دوام وکړي نو متاسفانه چې زموږ هیواد به خپل راتلونکی نسل له لاسه ورکړي. ډېر ځوانان به هڅه وکړي له هیواد ووځي که هغه په هره لاره وي.
نصرت الله ترنک چې تازه له کابل پوهنتون څخه فارغ شوی وایي دا د په ګډون ډېر ځوانان روان وضعیت ناهیلي کړي او دوی فکر کوي چې له دې ستونزو د خلاصون یوازینۍ لاره د وطن پرېښودل دي.
زستون د مخکې تجربې ته ګورم د مخکې مې ځوانان ناهیلي وو. د مخکې تلل د مخکې هم داسې کښتیو کې غرق شول د مخکې هم داسې خارج کمپونو کې پراته ول. اوس په فکر کوم دا حالت ویلا ډېر وزور وي او لا ډېر به خارج چې تګ دغه وکړي. خپلې مې تصمیم هم دا شی داسې د وخت مې هم دا تصمیم اوس مې دا تصمیم لا جدي وي چې تر څو موکې را برابرېږي همدې پوهنتون ته ادامه ورکوم هېڅکله نه ماتېږم.
که جګړې او روان وضعیت ډېر ځوانان قرباني کړي ځینې یې په دې خاطر ناهیلي کړي چې کېدای شي داسې پېښې له دوی سره هم وشي. خو لیکوال جاوید اوربل وایي که ځوانان زړه ماتې او ناهیلي شي دوی به د ټولنې او اوسني وضعیت د بدلون لپاره هېڅ هم ونه کړي.
موږ ناهیلي اوسو که هره ورځ چې سهار راکښینو نو موږ به د ورځې دپاره هیڅ هدف نه لرو کار به نه کوو. هغه که درس وایو درس به په سم ډول باندې نه وایو او که د درس تر څنګ یو کار کوو هغه ته به ذهنن اماده نه یو چې هغه کار پر مخ بوزو. نو ناهیلي د دې سبب ګرځي چې موږ نور هم شاته پاته سو او د رواني ستونزو سره مخامخ سو او په یو خوب یا خیال کې زموږ ژوند مختلار سي. داسې وخت به راغلی چې هغه نور ځوانان چې موږ ګورو هغوی چې هره ورځ تبو تلاش کوي کار کوي درسونه وایي هغوی پرمختګ کړی او موږ به شاته پاته یو نه به په خپل مسلک کې مترقی کړي او نه به هم په درس کې مخته تللي یو.
جاوید اوربل وایي روان وضعیت ته د ناهیلۍ پر ځای ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل مسؤلیت او صلاحیت په اندازه د ټولنې د بدلون لپاره کار وکړي.
که یو ځوان غواړي چې ژوند یې سم تیر سي که یو ځوان غواړي چې مثبت ژوند وکړي که یو ځوان غواړي چې وطن یې جوړ سي نو دا وطن بل څوک نه جوړوي. که یو څوک غواړي چې ژوند یې جوړ سي د ده ژوند بل څوک نه سي جوړولی دی به خپله جوړوي. کار به ورته کوي او هره ورځ به کار ورته کوي. اوس که یو ځوان دی چې په خپله برخه کې دومره پرمختګ وکړي چې نور ځوانان د ده څخه الهام واخلي او د ده لاره تعقیب کړي کله چې په یوې برخه کې تغییر راځي حتماً د یوې ټولنې په نورو برخو کې هم تغییر راځي. که چیرې یو انجینر داسې کار وکړي چې هغه د یو ټولنې دپاره د یو ایډیال غوندې د یو ستوري غوندې وځلیږي که چیرې ډاکټر هم داسې وکړي که چیرې یو ورزشکار پر ځان باندې زحمت راولي او په خپله برخه کې یو ستوری سي یو اتل سي نو خپله برخه کې دی تغییر راولي ټولنه په خپله سمیږي. موږ خپله د ناهیلیو څخه او د دې بد وضعیت څخه ورو ورو وسو.
ډېر ځوانان فکر کوي چې له دې وضعیت څخه د خلاصون یوازینۍ لاره دا ده چې له وطنه لاړ شي. خو شاعر ډاکټر اسرار په یو بیت کې ویلي لکه فرهاد غوندې همت په کار دی لکه مجنون په تښتېدو نه کیږي. ځوان لیکوال نقیب احمد عزیزي هم دا خبره کوي چې تېښته د حل لاره نه ده بلکې ځوانان باید د اوسني وضعیت د بدلون لپاره مټې رابډ وهي.
کله کله ځینې ملګري دا خبره یاده کې چې موږ باید لاړ شو دلته وضعیت دغسې خراب. زه داسې په اخلاقي لحاظ هم ځان ته اجازه نه ورکوم چې ولاړ شم ځکه ادې وطن د حق خبره هم نه کوم. زه دا وایم چې که ټولو خلکو په نړۍ کې دا باور درلودی نو نن به داسې هېوادونه نه وو چې خلک ورتښتېدی. هغوی دا وضعیت دغسې کړی داسې اوس نور ورتښتي او دوی نه تښتي. یو بامس مسول انسان پتوګه کزان ته وګور هغه بیا فقط داس نه د ځان خوندې کې هغه باید نور د خوندې تابع فکر ولري نو موږ له ځان یو رقم شک خطا لید څو هیڅ حکم نه ما او ز بدلون خو نسم راوسته حتی ځان نسم ساتل نو ځان ساتل فقط یوازنی لار ده چې نور خلکو تزاری وکړم نور خلکو سم خاردارونه ورمنډ کما ور وتختم او خپل ځان وساتم چې زه خدغه خوندې سوم بل خبر ده چې کوم هر کار کوو دغه هدف باید وسنجو موږ چې ځان دونه نارامه کړی یا خوب نه کوو یا تاسو ول خپل شخصي مشکلات نه لري خو دې آرام نه نو د دې کار هدف څه ده کله غواړي ټولنه سم کړی خو زور ته هم څنګه خو نسې کوله دونه کوله چې دغه خپل موجود وضعیت هم خراب کړي که هدف دا وي ځان خراب کړي بیا دې کوي او که هدف دا وي ټولنه جوړه کړي په دې رقم خو نه جوړي اندغه ځوانان چې دا موږ اوس په مثال کې ورکوز دوی انګیزه منفي سوي دي یا لځانه شک خطلې ده ځان باور نسته که دغه هر یو ځان را برابر کړي او دغه وضعیتونو سره یو څه په غو طریقو وجنګي چې هغه ګټه لري او تاوان نه لري نو ټولنه یې جوړه کړي
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چنن سبا ولې ځوانان ډیر ناهیلي شوي او څنګه دوی له دې حالت خپل ځان راایستلای شي په همدې اړه مو لا ټولنپو استاد ضیا الحق شم سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم استاد په دې ورستیو کې د ځوانانو ترمنځ ناهیلي ډیر شوي عوامل تاسو څه بولئ
د ډیرې تکلیفونو او شاوخوا هغه احساساتو چې نهیلی او د کمارزختۍ احساس د بی سرنوشتۍ احساس او د زړه تنګون احساس ورسره ګډ دی دا عموما په داسې وخت کې پیدا کیږي چې یو وګړی په شرایطو کې جذب نشي کله چې موږ د خپلو شرایطو لخوا د خپل د ټولنې عمومي وضعیت لخوا رټل کیږو لرې کیږو او په بېمانا تمې سره پرېښودل کیږو او د یو ډول بې سرنوشتۍ ژور احساس را پیدا کیږي لږ وروسته ورسره دغه ترڅنګ ناهیلي کمرزختي ژرتنګوالی او بد حس پیدا کیږي د ټول یو ډول سره رواني فشارونه هم لري زما ګومان دا دی چې موږ په تشخیص کې څو برخې ښودلی شو یو علت فردی بې نظمي ده موږ هم په اجتماعي معنا ډېر بې نظمه خلک یو هم په فردي معنا سره ډېری زموږ بې نظمه یو په دې خاطر چې نظم نه لرو هر څه راپیښیږي بیا چې کله راپیښیږي موږ ورسره معمولا د مصرف په حال کې ځان احساسوو زموږ په واک کې ډېر نه یو بل مسئله د وضعیت سره په دې خاطر موږ نن سبا اخته یو چې ډېر سیاسي او ډېر اقتصادي یو په هغه معنا چې باید خاص کسان وایي نه ټول کسان یعنی موږ په ټولو مسایلو کې د دې په خاطر چې زموږ سرنوشت سره تړلی دي په ډېره معنا ځان دخیل ګڼو حال دا چې په یو خاص خاص ځایونو کې موږ پورې راګرځي په ټولو کې موږ که پوه سو که خبر اوسېږو هم موږ ته هېڅ په درد نه لګېږي
مننه استاده نو د حل لاره څه ده یعنی ځوانان څنګه کولی شي له دغه ناهیلي وضعیت ځان راوباسي او داسې څوک شي چې خپله وکولی شي د دې وضعیت د بدلون لپاره یو څه وکړي
موږ دوه څه غواړي یو مقاومت غواړي یو بدلون او تغییر همدغه د حل لارې هم دي موږ باید هم مقاومت وکړو په ځینو ځایونو کې چې لا پاخه شو لا تجربه شي نوي څه او ځینو ځایونو کې باید تغییر وکړو ځکه د تغییر شرایط تغییر وضعیت دی دا باید تشخیص کړو موږ په دې خاطر چې ټولنیز یو فردیت یا وګړوالی موږ ته یو ډول سخت هم وي یعنی په تنهایی نشو زغملی بنان زه فکر کوم ښې ډلې او ډلګۍ باید ولرو موږ که هر ځای یوې داسې ډلې سره باید رابطه ولرو چې هغه ډله د فرهنګي اجتماعي او د فکري اړخه مخ په وړاندې متوازن او متعادل او یو ډول خوځنده ټولنې وي په دو کې غړیتوب درلودل یا دغه سې ډلګیو سره اړیکه درلودل په داسې شرایطو کې مرسته کوي رواني بوج د یو کس کموي بل بوختیا بله د حل لار ده موږ د بیکارۍ د وجې نه هم دا دومره ټول ستونزې لرو بوختیا یو ډول سره د ژوند په عمومي بهیر کې د نظم راوستل دي یو جبری ډول سره سړی منظم کوي نو که مصروفیت هم ولرو ولو که وړیا وي موږ خو داسې زده کړي دي چې موږ پرته له ګټې بل هیڅ ډول یعنی نقد ګټې پرته هیڅ ډول بل کار نه کوو حال دا چې ډېر کارونه شته چې ولنټیر دي هغه باید وکړو موږ هغه د ټولنې د وګړو په توګه باندې باید وکړو او دا زده کړو چې هغه کارونه هم باید پرته له ګټې یو وخت وکړو بله د حل لارې د ذهن او د حالاتو کنټرول دی چې دا د هر یو کس خپل مهارت غواړي، هر یو کس کې فرق کوي، د هر څه سره باید سړیخته نشي، د هر څه باید ونلولي، هر څه باید ونګوري، د هر څه په وړاندې باید ځان مسؤول احساس نه کړي، فقط هماغه خاص شرایط او خاص وضعیت او خاص مسیر کې چې دی واقع دی د هغه په رابطه باندې پوه شي. زموږ ازادي، زموږ مسؤلیت، زموږ صلاحیت، زموږ ونډه، زموږ ځورېدنه تر کوم ځایه پورې ده، څومره راته ښه ده.
ساعت 9 صبح هست.